السلام علیکم، ستړي مشه، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې یو شمیر افغان جونی او میرمنی وایي طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي.
کچیر د علماو د شورا ناست هم لکه د طرز عمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنی ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
په دغه پروګرام کې به له امریکایي خبریال او فعال کریستین فیر سره هم د افغانستان په اوسنیو تحولاتو باندې یو مفصله مرکه درته خبره کړو.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته شا وړوله.
د پیښور د ډبګرې له یو رباب جوړونکي سره هم غږېدلی یو.
رباب صرف جوړون خو نه چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل اندورو.
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویا ډلې استولې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي، او د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي دي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویا ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادې رډیو ته وویل د وضعیت د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي.
تیمای کومک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به وجه انشاءالله
خغلی مجاید و ایم رست رسون کودلو زانون سیمی تر رسولی انشاءالله در وضعیت در کنترول پا حال کیو که چه هم در تلفات و کم ریپورت نشته خو هاگ کسان چی پسیلابونو که بند پاتی و در هیلیکوپتر و پوسیل اشغورل شویدی. لادی سرم محال در طالبان و در حکومت در رئیس الوزراء در مرستیال ملا عبدالغنی برادر پا مشری لپی خسر در مبارزی کمیسون پا خپل غونده که طول ادارو تا دنده ورکلی چی در ورستوی ورختونو لکبل زیان منشو و کورانیو تا دیم رسته ورسی. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوی الفت هاشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی دی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي رډیو ته وویل چې مولوی الفت تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ او څلور ساعتونو کې ټپیان شوی. هغه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. وړ مورس هم د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې څو ترافیکی پیښې رامنځته شوې وې چې پینځه تنه عام خلک پکې مړه او تنور ټپیان شوي وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ به د لوید آسټن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبه د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرې انالینا بایربوکس ته په واشنگټن کې هرکلی وایو. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. بلینکن وویل چې دی او بایربوک د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پنډیدو مسلې سره د چلند په خاطر د ډیپلوماسۍ د پرمخ وړلو او د ترنګلتیا درک کمولو په غرابي ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دوی به د وضعیت په وړاندې ډیپلوماټیک لاري او ډیپلوماټیک هواري ته ډیره ترجیح ورکړي او زیاته کړه چې دا خبرې بغواز موي چې روسیه هم دا لاره غوره ګڼي کنه. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه داسې مهال کېږي چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري او د ناټو او روسیې د پراختیا پر ضد دوی د ناټو او روسیې د شورا غونډه پلان شوي. روسیا غواړي چې په دې خبرو کې د ناتو د پراختیا پر ضد د دوی د امنیتی تضمین پر غوښتنه بحث وشي. بلخوا د ریپورټونو لمخې د جمعي امنیتی تړون د سازمان د سولساتو لمړنۍ ډلې قزاقستان ته رسیدلې دي. روسي رسنوی خبر ورکړی دی چې دغه ځواکونو خپل عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قزاقستان کې د تیلو د بیو لوړېدو وروسته دغلته بې سابقې اعتراضونه د حکومت په وړاندې راپورته شوي دي. د قزاقستان ولسمشر تېره شپه له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندې چې و ورځ مخکې ازمویل شوی و لږه تیز او ازموینې و خو د چا هغه د دې ورتیا لري چې پورته یاخکته شي او یا نور مانورونه تر سره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لږه تیز توغندې دوهم ازموینه و چې د هواد پرون تر سره کړه. مخکینه وی د سپتمبر په میاش کې تر سره کړي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا گواندیانو او هغه د شمالي کوریا گواندیانو او نړیوال ټولنې ته غواخته.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولای. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنی او فعالانی وای چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابت کړه چې د دوی په خبره د ښځو نجونو حقونو ته درناوی نه کوي او په دې برخه کې کومه خاصه برنامه هم نه لري. د دوی په خبره نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دینی عالمانو ناسته به ترسره شي او هغه ناسته کې به د افغان ښځو او نجونو د تعلیم زده کړو او په کار او په اړه باندې مشورې وشي. خو لا هم په دې اړه نوي څه نشته او طالبانو هم د دې ناستې د دقیقې نیټې او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود،
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوران دی د لسم ټولګي زده کوونکي وه. اوس نږدې یو سل یوولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
خونزی ترلی دی انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک ربوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شویم. آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شویم. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که انجونی تعلیم وکړي او خونزیو ته د تک اجازه ورکړل شي نو راتلونکی کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د انجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د انجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او انجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له پنځلسمې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالي وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلام مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مونارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی. در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو خصوصا موږ میرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخته راغلي دي. موږ د نړیوالو نه دا غواړو چې د موږ دا فریاد زموږ د آه واوري او موږ تر لاسرسی وکړي او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي ځکه اسلام موږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی سلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترین زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چای وارد کې.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په نولسمه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې
ټاکل سوی د دینی عالمانو یو ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړ سي. هغه ویلي و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلي و چې د دینی عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دینی معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړیدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دیني عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومیږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنی ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمنتیا هم ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلې لپاره شرطونه ټاکلي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو خوستا په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجرید شلبستري زروختون ستونزې او نیمګړتیاوې لري شي. دوی وايي په دغه روختون کې نه د کورونا د نوې څپې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه په دې روختون کې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل موجود دي. بل لورته د خوست روغتیایي مسولین وايي د کورونا روختون د ستونزې او نیمګړتیاوو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوې رفع شي. جزئیات د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
سره له دې چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوې بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوې څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې د څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لګوي.
مشکلات چی دی شبخانه کې دا دی چې خو د معاینات څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بي وزله دی واسنه لري دی بيدیا ټیسنو او دا نه نه په داخل کې دی ته پری ملاو شي او سره اکسیجن لک کمایوي دا لک زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوي روختون د ډاکټرانو له چلند خوخي څرګندوي، خوای چې په دې روختون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکي شاه محمد وایي کچېری دا روختون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه بل نور خشي.
دوی چې دی دا غل چې لګم کمات وسو شي او دوی د داب سي کمی دي خوندار نشکړي چې د جبای وکی یغو وکی چې د وسره کوماک وکی او د مرزونو بخدا پک علاج وکی.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوي او تجرید د شلبستري روختون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکټران او روغتيایي کارکونکو هم ستونزې لري. د روختون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد وویل:
تیر ماشاتم د باز انجګانو سره د کارکونکو پاتې دي چې هغه تخپل ماشات ورکی دلته مریضان رسی ان شاء الله حقیقی بازی مریضان او بلا مهمه خبر داد چې دلته نوې صفه د میکرون روانه ده کده شپخانه ته لک توجه وشي خدای ما که کما د میکرون وایرس سره مخامخ نشو
بلوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په غزنی کې روان واوره او ورښتونو ته بزګران خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي، خو یو شمېر نور بیا وایي که د دو واورو بهیدونکي اوبه کنټرول نه شي ګټې به یې کمې وي. نور حال په دغه رپورټ کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
واورې بهخي زیاتې دي، شش کاخ شي چې درنې دي او خدای دې یو څه بارانه نه مو سره وکړي. دا ډېره وچکالي راغلې ده، دای غریبانو کار یو څه سره وکړي.
دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل شول. اټکل کیږي چې دغه واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي، خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل شوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واورې چې وورېږي حاصلات زیاتېږي، دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډېر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول.
اوس به هم ورشو پېښور ته. هلته زموږ همکار شانواز له یو رباب جوړونکي سره غږېدلی دی. دا چې د پېښور د ډبګرۍ دغه رباب جوړونکی د رباب د جوړولو په اړه باندې څه وایي، څه چلول لري، په دې اړه پام وکړئ دغه جالب رپورټ ته.
دوه ویشت کلن احمد په ډبګرۍ کې خپل د ربابونو په دوکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب پی داسې هفته کې دوه جوړېږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې علاقو لرګي کې څه فرق سی بیا؟
نو دا چې کوم لرګی د تورو والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو، بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځل زر روپو پورې دا به
سیمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده، ځینې ربابونه یې هغلته اسماس یو رباب دی، چې زه غوږومه چې زه پنځه منټه وګورم زما د ګوتې د هستوکي چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت کې دې باندې پولۍ هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی که بیلنس هم د دې ضروري، چې بیلنس د دې ټیک وي نو والله رباب غږېږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي درباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغه کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي
دوله نه زیاتره د ډاکټر زرازي اغیم شو کې د دی شي جنکه زیاتره اصل کې هغه چې دې زیاتر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی در رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تا وکړي او په وګتو به تارونه هم وغغول ځکه د پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانې کومه اله نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوچتی بس
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړې شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړل لاسونه ورکړې دي لګولې وو
ازادي رادیو ته غواګی هست اوس به یوې مفصلې مرکې ته تاسو پام راوړم دا مفصله مرکز موږ همکاري ملالی بشیر له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره کړی دا د مرکې په منځ کې به تاسو واورئ چې د افغانستان او نړۍ اړیکې اوس څه ډول دي ځکه چې 2021 کال کې د اگست په میاشت طالبان په افغانستان باندې واکمن شول دا مرکه په ګټه اورو
کریستین فیر ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې دیموکراسي رامنځته کړه افغانستان ته شا وړوله دی وی امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ د امریکا غوندې برېټانیا هم ورته کار وکړ زما فکر ته ډیر هیوادونه ناراضي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس کې دی او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګې سره لاس او ګریوان دي نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوی او زه فکر کوم هیڅ څوک په دې باور نه لري چې دغه پیسو د خوسي کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا بل هغه سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي بلکې دا سرچینه به په خپل نظامی چارو مصرف کړي په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري خو کناړيواله ټولنه دا پیسې راخوسی نه کړي افغانان به مړسي نو د دې وضعیت لپاره هیڅ حل نشته
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقوقو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي ستاس په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړنه سیله کتاس چې یادونه وکړه
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده طالبان د نړیوالو پر رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولای شي د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالی نه سوه دلته تر ټولو لوی ستونزه د پاکستان رول دی نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره هیڅ کله یو استراتیجی ندرلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمني نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چیرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ISI مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس کوربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښیي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator. نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان لالارې له طالبانو سره مسائل حل کړي؟
Well sure, but they're still going to get that money. Right.
So, پاکستان با پرته له هغه هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په اند دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رالویږي چې واقعي طالبان یې لاس پوڅي نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپل برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپیژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یو خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب شو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه له دې خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمېر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات شو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ د هر ورځ بې پایښت مرګزو بلا وخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نشو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدانو نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي.
I mean, many of us that have been trying to help Afghans escape
امریکایان چې غوښتلې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستان نه پاکستان ته وایستل شول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حمله دي. هر څوک خبر دي او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
لامریکای خبریال کریستین فیر سره مو د افغانستان په اوسنۍ وضعیت او همدارنګ اړیکو باندې بشپړه مرکه واوریدله. په همدې سره رسیدو پروګرام نیمایي ته. لومړی به لاند خبرونه له اجمل اند وورو، تر هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه، او بیا په ټوله نیمایي کې ګڼه برخه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې ده.
طالب چارواکي وی هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استولې دي. دې ولایتونو کې د ورستوي سخت ورښتونو ورسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلې وو. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي ولفت هاشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادې رډیو ته وویل چې مولوي ولفت تیر شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز محترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ شو او څلور ساعتونکو کې ټپیان شو. د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي شریکانو پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیری په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ته په واشنگټن کې هرکلی وویل. دا دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندې چې ورځ مخکې آسمیل شوه لغک تیز وو او آزموینه و خو د چې هغه د دې ورتیا لري چې پورته یا خکته شي او یا نور مانورونه تر سره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده، او هغه د شمالي کوریا ګوندیانو او نړیوال ټولنې ته یو ګواخ دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په 2022 میلادي کال کې د کرکټ څو کورنی تورنمنټونه ترسره کوي. د کرکټ بورډ ادارې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په 2022 میلادي کال کې به د وزیر محمد اکبر خان دویمه او لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ، د زونونو په کچا له 14 کلونو کم عمره لوبغاړو ترمنځ سیالۍ، ملي شل اوریزه جام سیالۍ، د زونونو په کچا درې ورځنۍ سیالۍ، د جون او جولای په میاشتو کې د شپږیزه کرکټ لیګ، د احمدشاهي ابدالي فرست کلاس سیالۍ، او د معلولیت لرونکو لوبغاړو د 15 زونونو ترمنځ په کونړ ولایت کې د کرکټ سیالۍ هغه ټورنمنټونه دي چې په دې کال کې به ترسره شي. د 2022 میلادي کال وروستۍ سیالۍ د غازی امان الله خان تر نامه لاندې د کورنۍ کرکټ ستره یو ورځنۍ سیالۍ ده. د کرکټ بورډ ادارې په وینا دغه سیالۍ د کرکټ په ډګر کې غوره څیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي، چې پکې به د ملي ټیم د لوبغاړو سربیره د ولایتي لوبډلو لوبغاړي هم برخه واخلي. کرکټ بورډ د کرکټ په ډګر کې د غوره څیرو د پیژندلو او د غراس په ملي ټیم کې د هغوی د ځای په ځای کېدو په برخه کې د تیرو کلونو ټورنمنټونه ګټور بولي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي ټیم د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبي ډګر ته ځي. او د ټینس په ډګر کې د نارینهو په برخه کې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نواک جاکویچ د استرالیا په اوپن سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. جاکویچ د چهارشنبې په ورځ استرالیا ته لاړ ترڅو د ټینس په اوپن سیالیو کې په برخه اخیستو سره له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي، خو د هغه په ویزې کې د ستونزو له امله استرالیا ده ته اجازه ورنه کړه چې د ملبورن ښار ته دننه شي. جاکویچ نه ځله د استرالیا د ټینس اوپن سیالیو اتلولۍ ګټلې. د روغتیایي ادارو له لوري د ورکړ شوي جواز له مخې د کووید 19 ضد واکسین له کولو پرته په دغو سیالیو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړې وه، او د ده دې کار په استرالیا کې ګڼ غبرګون نه راپارولي. دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا په اوپن سیالیو کې ډېری ګډون کوونکو لوبغاړو د کورونا ضد واکسین کړی او یې د معافیت معتبر سند وړاندې کړی، خو جوکوویچ تر اوسه داسې کوم سند رسنیو ته نه دی ښودلی. ټاکل شوی د روان کال د استرالیا ټینس اوپن سیالۍ د جنوري میاشتې په 12 د میلبورن په ښار کې پیل شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل شوې ده، د لورا برایت شرکت رئیس. مرزیه جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر، او ټول درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیلې ورامې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري، او په سالمو ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی؟
به هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو تاروخانه د کله چې د یو هیواد اما فرهنګ، رسم رواج، کلتور، هر څه خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کیږي، ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې همدې لارې نیمو کولای سو نړیوالو ته وښیو. خوشبختانه په دغه وروسته کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډیر زیات روان وو، او ډیر زیات مهم رول یې درلوده. ولی په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه درې یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بېرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې اما د افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چی موک باید نریوالو تکودلی وی، او پدی برخه که موک لاست راولونی پرمختگونه هر چی در رودل ده یو زلبیال شاتگ در رودل، او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو. اهمیت دیر زیاد ده زکه موک کلا چی غالو چی دخپل هیواد ده فرهنگ، رسم رواج و دا هر چه نریوالو تا خکاره کو چی چوم را مثبت کارونه مکو، چوم را هیل بخون که جوند افغانانو ترمنز ده. نو خامه خواه ضرورت هم دقیقه چی باید پدی برد دیر زیاد کار سوای وی، ولی بدبختانه چی پدیگه ورسته که پدی بانده دیر زیاد منفی تاثیرات دور لودل چی دقیقه برخه چی دوم را زحمتون رو بانده استل چی و کار رو بانده سوای و دا هر چه مکلولا سوار کرد.
دل افروز زیرک هم لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. دل افروز جانې، ډیره مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه ډیره زیاته، قربانم شما. تاسو قدرمنو خوګو همکارانو ته او دونکو ته د دل سره سلامونه او نیکیل وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې آباد.
دل افروز جانې، که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالم وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. هر سړی ځان پکې ګوري، نو څه وخت یې تمثیل کېږي یا یو څه شی ښودل کېږي د پردې پر مخ، دا په دې معنا چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره، دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه کې بدبختیان له منځه لاړ شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي په کلتور برخه کې، په فرهنګ برخه کې، په مذهب کې لنانه خلک ناوړه ګټه اخلي. نو دغه ټول خلکو ته ورخي چې دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډیر زیات مهم ده ځکه چې هغه یو آینه ده هغه داسې یو آینه ده چې هر سړی په کې ځان ګوري هر وخت چې مونږ یو ننداره کړو نو مونږ هغه خپل ځان هلته ګورو چې مونږ دلته په کوم هغه کې یو په کوم سټیج کې یو آیا دغه مثبته خوا ما ځان باندې تدبیر کړی په دا منفي خوا یې نو تیاتر دا که ډرامه ده که فلم ده که د په خپله دغه میډیا ټوله دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې یعنی سل په سلو کې لاس لري د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي حالات د بدلون لپاره چې خپل دغه ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي خو بدبختانه چې زمونږ په هېواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده اوس خو لا د سیمې په سفر باندې ولاړ ده د پخوانه هنرمند ته زمونږ په ټولنه کې لکه ډېر څو وایم نو په سپکه سترګه کتل کیږي موږ هیڅ کله خپل هنرمند ته ارزښت ورنه کړ هیڅ کله هغه ته په ښه سترګه ونه کتلې هنر تم په قدر ورنه کړ همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شا روان یو موږ هغه پخوانی کلتورونه هغه پخوانی خبرې هغه خبرې چې مثلا هغه دین کې شته نه مذهب کې شته نه کلتور کې شته نه هغه څه دي چې هغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي خلک پر مخ روان دي موږ پر شا روان یو تل خلک یو قدم مخکې دي موږ یو قدم شاته ګرځو همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوالو نه موږ شاته پاتې یو دا د کمپیوټر اثر وګوره دا د انټرنیټ اثر وګوره په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې زموږ پخېږي چې بل څوک وګورو بل چا نخوند واخلو خو که چېرته خپله خور مور ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري هغه موږ ته بیا ناروا کار ښکاري هغه موږ ته بد ښکاري نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ته همدغه علت ده چې موږ اس کله په ایس برخه کې ونه شو کولای چې یو یو مثبت رول ولوبو نړیوال څو ورختاره کو سربیره په دې شافانه د ډیر ښه استعداد لرونکي دي ډیر ښه لکه کډرونه موږ لرو خو بدبختانه دغه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلیدلی شي څوک دې تارزخ نه ورکي هنر تارزخ نه ورکي چې وشي کولای دغه منفي اثرات په دې ټولنې باندې پریستیا په دې ټولنه کې کوم بدبختیانه دي دغه د هنر لارې دغه د تمثیل لارې دغه د تیاتر لارې او دغه د میډیا لارې دي که د پایتیکې کې دي او دې کې مثبت بدلون رامنځته کړي
مننه دل افروز جان تاسو د خپل کار په اړه کوي څه وایاس چې تاسو د خپل تجربه پر مهال باندې تاسو په نظر کومې لاستراوړنی وچ په دې ډګر کې تاسو ترلودي
ما خو په لومړي سر کې ډیر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډیر زیات کار وکوم او ډیر زیات پرمختګ وکوم ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکاري دلو ما ولې سراته په دې برخه کې بزګ کار وکوم خو بیا سمې ورسته ولیدل لکه ما یو فلم جوړ کړم مونږه د بدمرغه په نامه باندې هلته یو پښتانه پیدا نسله پښتانی اصلا نه ویسي کار وکړي هغه فلم کې ما خپل کار وکړو نه دي په دې چې زه په ټولنه کې اوسېل سم ټولنه ډیر زیات په فلم کې سر کې البته ټولنه کې صورت هم خلک دی ځین خو ډیر زیات تشویق کړل موزین او ډیر زیات ترغیب کړم کورنۍ ته مې سپکې سپوري کولې ډیر په دې رقم نو بیا ما اونش کوله چې بیا دوباره د فلم تراشم یا د فلم نړۍ تراشم یا په دې وخت کار وکړم تر ویره په دې سیما په راډیوي ډرامو کې ډیر زیات کار کړی دا ما په تیاتر کې کړی ستې ډرامو کې مې رول لوبوله دا خو د دې تر څنګه مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړې مستند فلمونه مې جوړ کړې دي د بنگلیوال ثور په ژوند باندې لکه بنگلیوانانو په ژوند ډیر عجیب غریب خبرې خلکو کولې په دې اړه مې فلم جوړ کړی دا تنظیم یې په نامه مې فلم جوړ کړی دا چې یو څومره ستډول دغه د ستونزې د ژوند غالي او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړل دا هغه مستند فلمونه دي چې ما جوړ کړل خو بیا هم نه دي ټولنې لخوانه د سې تشویق سم او نه هم د دولت کوم پاملرنه ورته وکړل دا ما خپل شخصي پیسو باندې وکړ نو لدینه اضافه زما غتوان نه و سم په دې برخه کې کار کړی وای نو که خو موږ هم دغه خاره خلګي مجبور شي بل ځکه کار کو میډیا په برخه کې ما کار کوم نو وخت مې پیدا نه ک یعنی د سې او چاره سره مته نو کړې واز مې هم د برخه کې کار کړی و دي تم پر لکه پرمختګ مو کړی و
بیرته تاسو تر ځم یو پښتنه بده مرزی جان چې خو وکړم مرزی جان تاسو د دلفروز جان خبرې واوریدلې دی ویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده او د شګړې او بدی په اړه باندې و ټولنې توایي تاسو ویل چې هنر او مودلینګ تیاتر او ادب دا برخه خلکو ته د خپل کلتور د وړاندې کولو یو وسیله ده دغه برخه باید ولې پاتې شوی وای په افغانستان کې ولې باید رشد کړی وای پرمختګ کړی وای
تاسو معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کوم نمونه باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و. ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره ښودل شوی وای. د افغانستان ډېر ښایسته رسم رواج لري، ډېر ښایسته خلک لري او مختلف فرهنګونه لري. په بېلابېلو سیمو کې بېلابېلو ځایونو کې له افغانستان یو بد تصویر نړیوالو ته ورکړل شوی و، که هغه د نشه یي توکو په برخه کې ده، که هغه دا چې د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر او سینما او موسیقي او د هر څه په مواردو کې، ځکه دلته یو عجیب او غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط ظلم او وحشت او د خلکو ویرول و. نو بالاخره موږ داسې یو وضعیت ته رسیدلو چې یو نسبي ښه فضا ورته جوړه شوې وه، او له افغانستانه داسې د افغانستان واقعیتونه څه شی دي، تاریخ یې څه ده، او څه ښه رسم رواج او څومره ښه خلک لري. ضرورت دغه و چې باید د هر څه دوام کړی وای ترڅو دغه د افغانستان واقعي او مثبت اثر نړیوالو ته کودل شوی وای. تاسو ته معلومه ده چې دا برخه چې یو ځل بیا زیانمنه شوه تقریبا له منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده. خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یو وحشتناکه څېره خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه وه، او اوس هم ډېر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډېر زیات نه ده تیر سوی، هر څه له منځه نه دي تللي. که اوسنۍ حاکمه اداره هم وکولی سي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونه نیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به دمو کارونه دوام وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم رواج یا فرهنګ ده یا کوم مثبت طرفونه چې لري، دا کولای شو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دې لپاره موږ همکاري له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکار وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه. نو بل اخره کولای شو هغه پخوانۍ څېره چې موږ ور باندې کوششونه کول چې باید نړیوالو ته وښیو، هغه ته همیشه دوام ورکړو.
د لفروزجان تاسو د مرزجان خبري واورېدلې، د هنر د ډګر کارکونکو چې هنرمندانو په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یواز خو دغه څو موسمي دي، زه به له بره شروع کوم. ما مخکې درته ویلی چې په پخواني دولت کې هم دغه برخې ته هېڅ پاملرنه لکه څنګه چې لازمه وه نه ده شوې. زموږ اعتران غریبانان به بس در په دره ګرځېدل د 500 روپیو لپاره. موږ تل هر کار چې کوو د روزي د لاسته راوړلو لپاره یې کوو، چې په هغې باندې موږ روزي لاسته راوړو. هېڅوک دغه کار له شوقه نه کوي، دا باید له شوقه وشي. دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وشي، ورسره مینه ولرو له خپل کار سره، او همدې ته کار وي. ومن دیس کنام دی تکار نه وای یو بدبختی. او وسنه اوس خو هر څه سی وی بس خو ته باندې راټول ده. زمونږ الان سی اسلام کې هغه وخت چې خزم مثلا یا ځندې خسي د لنجو اسلام دی ته رشد ورک، هغه وخت چې زاران درې مونږ، هغه وخت مونږ پرستاران لرو، هغه وخت مونږ خون کې لرو، هغه وخت مونږ بلا بلا برخه کې خزي لرو. اوس د بخښنه چې په اوسنۍ دولت کې زمونږ خزي کور ناسي دي، په ایس برخه کې د خزي نوم ټول ته هار ده، د خزي نوم ټول ته ننګ ده. زه نه پوهېږم چې ولې آیا دوی د خپلې افغانې خور په اخلاقو باندې دوی باوري دي، ولې په نورې نړۍ کې ښځه کار کوي چې افغانه خورې کار نشي کولی، چې کومه برخه کې نشي کولی، په هره برخه کې کار کولی شي. ما صحت کې ته لیدلې دي ښځې له سرونه لکه پیاوړي دي په هره برخه کې. زه په خپله په پوهنتون کې وم، زه اول نمره د صنف کوم، دغسې زرګونه زموږ تاسې څه کال د کانکور لکه اول نمره ښځه د جنۍ ده. نو هر وخت منګه خزه ته په سپکه سګه ګوره، هر وخت خزه ته وښه دا دانش کوله دانش کوله. نو راځم دې برخه ته چې د تیاتر برخه دا غوډه نه خزه نه نیمګړې ده. یو سړی نشي کولای چې هغه تیاتر یا مثلا تمثيل په برخه کې کار وکړي چې هلته خزه نه وي. نو دوی خو په خزه باندې پابندي کړې ده اچولې ده. نو دوی بیا څنګه به وکولی شي چې دې برخه کې کار وکړي؟ خو زما په نظر باندې دې برخه ته کار کول به له ټولنې له دنیا سره نړیوالو سره افغانستان سیال کړي، نړیوالو ته به دا ور چې افغانان هم کولای شي چې په خپل ژوند کې بدلون راولي. او ګوري، ما یو فلم د بدمرغه باندې جوړ کړی و. بدمرغه فلم داسې و چې په بدو کې نجلۍ ورکوله، خو په هغه منطقه کې بالکل هغه د بدو ورکول بیخي له منځه لاړل. بیخي هغه ځای کې، یعنی په افغانستان په سطحه باندې چې زه ګورم، ما ډېرو ځای کې بیا سرچ وکړو، هغه بدمرغه له منځه لاړه. اوس یعنی هغه بدمرغتوب چې دوی په بدو کې نجونې ورکولې، یو فلم و، هغه ډېر یو کوچنی فلم و، د شلو دقو فلم و. نو که چېرته موږ په دغو برخو کې منفي اړخونو ته موږ کار وکړو، نو هغه به په مثبت باندې موږ واړو، تل به موږ په ټولنه کې به تل مثبت کارونه وکړو. تیاتر لکه بیا هم درته چې دا د ټولنې آینه ده. زه اوسنی دولت څخه دا غواړم چې دا برخه پیاوړې کړي، دې ته کار وکړي. د هدا اقل مونږ کولای شو چې د خپل اسلام د خپل د مسلمانانو دا نړیوالو ته ورخو چې په اسلام کې دغه مثبت کارونه هم شته، لکه څنګه چې خلقو له اسلام نه یو اوس بابا جوړ کړی ده. اسلام ګوري باباو نه ده، اسلام نوي اثر سره برابر یو قانون ده، یو آئین ده چې مونږ کولی شو په دې باندې ډېر ښه پرمختګ وکړو، ډېر ښه ژوند وکړو، ډېر ښه ژوند ځانته برابر کړو. مونږ د قرآن کریم هغه برخه مثلا ته نه ګورو چې په هغې کې پرمختګ ده. په هغې کې دا ده چې ښځه او نارینه باید چې که په چین چین وي زده کړې وکړي، هغه زده کړې هغه کړي نه دي، قید کړي نه دي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي. یعنی په هره برخه کې زده کړې وکړي، د ټولنې د ښېرازۍ لپاره، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د خپل ژوند د ښېرازۍ لپاره. نو د انسان لپاره دا پکار ده چې د خپل ځان یا د خپلې کورنۍ تر څنګ خپلې ټولنې ته هم پام وکړي. او زما له دې دولت څخه بیا هم دا غوښتنه ده چې دغې برخې ته ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړي. که دوی غواړي چې مثبت بدلون په ټولنه کې راشي، نو له دغې لارې نه راتلی شي، په هره برخه کې له دغې لارې نه راتلی شي. هغه وخت منفي تاثیرات یو چاته ور په ګوته کړي، نو طبیعي ده چې هغه مثبتو ته بیا فکر کوي.
دله فروز جانې، تاسو د خپلو کارونو په اړه باندې وویل چې تاسو ډیر کارونه کړی دي په د هنر په برخه کې. تاسو اوس څه کار کوئ؟ آیا تاسو اوس په قربان ناست یاست که کومه بله وظیفه مو اخستې ده؟
قربان هم چې ما ښځه خو دغه یولس میاشتې یا یو کال اوسو چې زه بالکل دې ټولو برخو نه بې برخې یم. زما لور لیکیمیا ده، زه دلته پاکستان په روغتونونو کې در په در خاورې په سر ګرځم. بس ډېر زیات بد حالت کې ما، نه دنده شته، نه کار شته، نه روزګار شته. پار څه رانه پاتې شول، نه چا راته پاملرنه وکړه. ډېر محدود شمېر دوستانو پاملرنه وکړله، ګرچې ما ډېرو ته په دې برخه کې خپل چا خبره زولۍ وغوړوله، خو هېچا هم داسې خاص پاملرنه ونه کړه. هر صورت زما لور په خیر سره خلاصه، زه له دغو بدبختیو نه خلاصه شم. زه به بیا هم کوشش کوم چې زه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، که په هر ځای کې وي، که په هرې لارې نه وي. مونږ به دغه ټولنه یوازې نه پرېږدو، مونږ به ورته کار کوو، ځکه چې په دې ټولنه کې په مونږ باندې مصرف شوی ده. مونږ د دغې ټولنې حق خوړلی دی، مونږ د دغو خوار غریب ملت په پیسو باندې یا د دوی په حق باندې زده کړې کړې دي په دې ټولنه کې. نو دا به کول خیره، خو اوس فعلا خو زه بېخي وزګاره یم، هېڅ کار نه لرم او په دغو بدبختۍ.
تاسو مخکې د خپل لور یادونه وکړه. اول خو موږ او ټول اوریدونکو د خواڅخه تاسو لور جانې ته دعا کوو چې خدای دې ښه صحت ورکړي او ژر دې جوړ شي. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې د تیاتر او سینما فلمونو جوړولو او همدارس د هنري کارونو په برخه کې لوړې زده کړې څومره مهمه دي؟
زده کړې خو په هره برخه کې ډېره زیاته لازمي ده، خو بیا تجربه او د علم مور ده کنه. ما په خپل په دې برخه کې زده کړې نه دي کړې، مګر زه له خپلو تجربو نه، ما عملي کارونو نه، هغه شوق چې زه دغه ډګر سره لرم، هغه مینه چې زه لرم. نو که زده کړې وکړې چې شوق ورسره ونه لري، مینه ونه لري، د زور زده کړې به څه کوي؟ بیا په راتلونکي پکې کار ونه شي کولی، کار یعنی کولی نه شي پکې. نو زه خو د زړه له مینې نه چې دغه برخه سره زه مینه لرم، ما مینه درلودله، نو ما په دې برخه کې کار کړی ده. له ډېر ماشومتوبه ورسره مینه لرم، او په راتلونکي کې هم غواړم چې دې برخه کې زه کار وکړم، زه خلکو ته خدمت وکړم. او زه تاسو یو بېلګه د دې برخې دغه ارزښت یم. د مورنۍ ژبې زده کړه کېدای شي ډېری کسان به هغه ځای کې چې دغه د مورنۍ ژبې زده کړې یو سیمینار و، تقریبا 8000 یا 13000 کسان هغه ځای کې راټول شوي وو. نو د سټیج او ډراما وا د مورنۍ ژبې زده کړې په اړه دغه ډراما موږ ولو به ولاله کچا تر په بنا زوم یو شبوبله او بل ورکی کوچنی شاګرد مې ور سره. نو تاسو باور کوئ چې دغه لزره کسان یا تر دې څخه زیات کسان ټول وژړل را سره، ټول وژړل. له هغه وسی په موږ وکولای شو چې لکه په مورنۍ ژبې زده کړه رایج کو او خلک لکه دې ته وهڅو چې په مورنۍ ژبې زده کړه وکړي، او شاګردانو ته په مورنۍ ژبې زده کړه نو په افغانستان کې څه څنګه په کابل کې. نو دا سیګوره یو ډرامي دومره رول درلوده. نو تاسو باور کوئ چې فلمونه چې هغه خو بیا بیا خلک ګوري، هغه څومره رول لري یعنی په دې ټولنې په هغه کې، په بدلون کې، په مثبت بدلون کې. زما دغه اوسنی دولت څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان یوازینی هیواد نه ده چې په هغه کې اسلام دین مذهب یا د اسلامي شریعت هغه ده پلی کېږي. زه هی ودونه دي څنګه ټول مسلمانان دي یل مسلمانان اوتیږي هغه یل ژوند کوي هغه یل فلمونه جوړي هغه یل بلا بلا برخو کې پرمختګ په فکر کې دي چې په څه ډول کولای شي خپل ټولنه ته پرمختګ ورکړي نو دوی دغه چاړه دي نه د ښځو په ستوني راکاږي او نه د هنرمند په ستوني راکاږي او نه د ممثل په ستوني راکاږي دوی د ټولو ته وخت ورکړي زمينه دي ورته مساعده کړي هغه لاره دي ورته هواره کړي په اسلامي شریعت کې د څه ډول غواړي هغه ډول ورته زمينه مساعده کړي چې خلک کار وکړي خپل ټولنې نیمګړتیاوي او په ګوته کې ټولنې ته زمونږ ټولنه لا اوس هم ډېره وروسته پاتې ده له زده کړو نه وروسته پاتې ده هغوی لکه د کتاب په ژبه نه پوهېږي خو هغوی د تمثیل په ژبه پوهېږي هغوی ډرامې ډېرې ښې اوري نن سبا د لفظ ځیرک له غږ سره د چیرې سره څو پرشنه نه دي خو ما د دې لپاره چې راډیو ډرامو کې کار کړی ده راډیوي هغه مې لوستې دي دا قصې مې لوستې دي خو په کلو باندو کې خلک ما پېژني نسبت له خاراتو نه ځکه چې هغوی په ژوند کې مثبت اغېز درلود هغوی ته یې خوند ورکاو نو زموږ خلک لدی نارینه ډیر ښه ځکه کوي زه بیا هم د ټول تزما هیله دادې زما په شمول د ټول تزمینه مساعده کی زمونږ را شو خپل ټولنې کې کار وکړو او لدغه لارې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړو او بیا هم راځم چې د فریدی بیا چې اړینه دی په اړه بحث کې خپل ځکه تر څنګ شوق مینا محبت یو کار سره ډیر زیات
مرزه جان تاسو د دل افروز جان خبرې باور دلې دوی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې واستون زه خدا چې خلک دې برخه ته اهمیت نور کوي او دا خپل عوامل هم کې داس چې ولري لکه جګړه او ناوړه دودونه خلک د دې برخه په اهمیت نه پوهیږي اصلا بل دوی ته یادونه وکړه چې دولت دې برخه ته پام نه دی کړی مخکې هم دولت دومره مرسته نه وکړي د دې برخه سره چې باید هم هغومره رشد وکړي پرمختګ وکړي لکه باید چې کړی وای او بل خبره دوی دغه یادونه وکړه چې
بله
هغه پرمختګ چې نسبی سوی و هغه هم اوس تباین تللې دي هغه خلک چې په دې برخه کې کار کاوه تاسو به د دې خبرې سره موافق یاست که څنګه
او بالکل دغه یو واضح خبره موخه د سې او ټولنه کې سم ده چې د افغانستان اسلامي ټولنه ده دلته ټول افغانان مسلمانان دي الحمدلله ولی همیشه وخت فرهنګ ته الاسلام سره د سیاو لیک دوی ورکوي ډیرای خلک البته ډیرای افغانان مخصوصا هغه کسان چې په کلیو کې او په ولسوالیو کې او په ډیرو لوی روزایونو کې اوسېږي او غوی مثلا نالوست دي دغه ارزښتونه غوی ته نه دي خودل شوی او غوی همیشه خپل اسلام سره په ټکر کې ابولي نو ځکه ډیرای وخت خپل خلک خام ګرځي یا مثلا تغییرات هیڅ کله دوی ته د منلو وړ نه وي مثلا کله چې یو خزر راځي ټولنې ترازی کار کوي دوی آقا هم په فرهنګي برخو کې دوی همیشه هر مسله چې را جوړه شوی ده په افغانستان کې یا هر برخه کې کار سوی متاسفانه آقا اسلام سره تړل کیږي او امر رقم چې میمن ګلافوز ول ورته اشاره وکړه چې یو وحشتناک دین خلکو ته معرفي کوي اسلام دین ډیر خوسته دین د کغه واقعي ارخونو ته ټوک لارسي اوس مثلا کله امدغه تیاتر ته یا سینمایی برخو ته یا هم نور و فرهنگی برخو ته ډیره زیاته توجه سی وای نو مطمئنن هم د افغانستان د خلکو او رسم رواجونو او فرهنګ او هم دغه ترڅنګ د اسلام یا ډیره خچيره نړیوالو ته کېدای شوی چې وړاندې سي ولی متاسفانه دلته خلک هم غزهنی آمادگی ورته نه لري یا تغییرات دوی ته د منلو وړ نه وي دا چې یو وخت سره کور نه وځي مخصوصا په فرهنګي برخو کې وګوي کار وکړي وګوي ډیره په بد سترګ ورته ګوري دغه مسایل د دې لابل همیشه وسوي دي چې یو ټولنه پرمختګونه کوي یا د ټولنه مهمه برخه چې هغه مېرمنې دی هغه پرمختګونه کوي اول کې زلوې مثال د خپل کور او کورنۍ ورکوم زما خور و کانکور آزموی نه ورکړه او دغه فرهنګي برخه ته کامیاب وسط صدا وای تال تلال سی د تیاتر په برخه کې خپل ذکر وکړي خپل لوړ ذکر وکړي ولی بدبختانه د همدغه محدودیتونو له امله نه کورنۍ ورته اجازه ورکړه نه هم خلکو ته ډیر زیات مداخله وکړي ستونزې جوړې کړې دا یو خپل لوی هیله نه بل اخره پاتې سوله سره لدې چې موږ ټول ذکر کړو سره لدې چې موږ یو روشن فکر کورنۍ وو ولی بیا هم دغه یو ستونزه پکې موجوده و او عین مثلا په هر افغان کورنۍ کې شته دغه ټول مسائل د دې لامل شوی دی چې متاسفانه وروستوالی په دې برخو کې پاتې شي. هغه څه چې باید د افغانستان خلک په باندې کار کړی وای تر اوسه پورې، هغه څه ته تر اوسه پورې هم رسیدګي ونه شو، او تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې دي چې نه حکومت ورته پاملرنه وکړه، نه خپله د افغانستان خلکو او هغه کسان چې باید واقعا په دې مسایلو کې او په دې برخو کې مبارزه کړی وای، کار کړی وای، او حساب مثبته نتیجه درلودی، هغه څه ونه شول. فرهنګي کارونه، د تیاتر برخه، د سینما، موسیقي، هر کار چې وسو په دغه یو څو لوی خارونو کې وشول، د مرکز بشمول، ولی په لرو ولایتونو کې چالته ضرورت جدي زیات و، په غزه کې خلک لاړل نه، حکومت کوشش ونه کړ، مدني فعالین و که د سینما په برخه کې کسانو کار کاوه، هیڅ دغه پروګرامو رالته تطبیق نه سول چې که دا له کلیو نه، له ولسوالیو نه، له لرو ولایتونو شروع سوی وای، بیا خارونو ته راغلي وای، زه فکر کوم چې هغه هم مثبته نتیجه ورکولای سوی. دا چې هر څه سرچپه روان و، دغه لپاره ستونزې جوړ کړې، او تر نن ورځې په دې برخه کې یو ډېره لویه خلا پاتې شوله.
ډیره زیاته مننه مرزی جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي. او دونکو زموږ له دواړو میلمنو، د لافروز زیرک او مرزیا راحت فیضی دواړو څخه په ډیر مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.